افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم، ایو ور بیا مو زه صالح په خبرونه کې ملګری يم. دا راپور اوري چې 14 سنه پاکستانیان چې په افغان پولیسو کې د دندې تر سره کولو لپاره افغانستان ته وشته او تر استعفا وروسته خپل کورونه ته ستانه سوي. په پاکستان کې هندو اقلیت د ستونزو له کبله خپل هیواد ته کډې ته اړ سوي دي. ژوند په شیبو کې او تندې څنګه پروګرامونه هم د دې خبرونې یوه برخه جوړوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه چې ناجیه ساپی لولي.
د ننګرهار په مرکز کې نن سهار د دې ولایت د عدلي د ریاست د کارکوونکو پر موټر چاودنه شوې. د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت پر دنګام ولسوالۍ بیا د پاکستان له خاورې په لسګونه توغندي ویشتل شوې. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت سره ژمنه کړې چې د دې هیواد له زلزله ځپلو سره به مرستې وکړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن سهار د دې ولایت د عدلي د ریاست د کارکوونکو پر موټر په یو چاودنه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویان احمد زی عبدالزی وایي چې په ټپیانو کې د عدلي د ریاست څلور کارکوونکي او یو رکشا چلوونکی شامل دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانې ویان سمنوال حضرت حسین مشرقي وال وویل چې چاودنه نن سهار 8 بجې عیدګاه جومات او د استیناف سرنولۍ ته نږدې رامنځته شوې ده. د پیښې مسؤلیت اتروسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت پر دنګام ولسوالۍ بیا د پاکستان له خاورې تیره شپه په لسګونه توغندي ویشتل شوې. د دې ولایت د والی ویان واسف الله واسفي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 15 سلویخ راکټونه پر دنګام ولسوالۍ ویشتل شوې خو مرګ ژوبله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسوی په کابل کې خبرلانو ته په وینا کې د دغو توغندیو د بندېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو عالي رتبه چارواکي پرون وویل چې په پاکستان کې یو شمېر افغان ډیپلوماتانو د طالبانو د رژیم له پخواني غړي مولا عبدالغني برادر سره کتلي دي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر اسوسییټډ پریس اژانس ویلي چې افغان ډیپلوماتانو ته د پاکستان د حکومت له خوا اجازه ورکړل شوې چې په زندان کې له مولا برادر سره وګوري. ښاغلی قاسمیر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین دت فرض بنده هم دغه ډول ادعا کړې وه. په ایران کې د وروستیو زلزلو له امله له ځپل شوو خلکو سره د مرستې لړۍ دوام لري. د شنبې په ورځ زلزلې د تبریز، خار او شاوخوا سیمې وځپلې. ویل کېږي چې له دې امله لږ تر لږه 250 تنه مړه او تر 30,000 زیات خلک ټپیان شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار پرون خبرلانو ته وویل چې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلې خو له ځپل شوو کورنیو سره د مرستې لړۍ جاري ده.
واقعیتش اینه که
واقعیت دا ده چه مخپل و امکاناتو او ده ناچاپی پیکی تپکتو طول خی کار وکر طول یو بل تلاس ورکل چه زمانان ورچخه کوم
مدیریت بحران و تشکر بکنم از مردم.
ورستی ریپورتونه وای چه ترشپک زر و زیاد کسان بلنه امرستو تا ارتیا لری. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تستول شوی د ایران له زلزله ځپلو سره د مرستې ژمنه کړې ده. کیدو ویستر ویلي ایراني لوري ته ډاډ ورکړی چې په دې مصیبت کې همکاري ته تیار ده. په عین حال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته د همکاري ژمنه کړې ده. د مصر نوی ولسمشر محمد مرسی پرون د دې هیواد د ملي دفاع د وزیر او د اردو د واکمن رهبر مارشال حسین تنتوی د استعفا امر وکړ. مرسی وویل هدف دا نه دی چې خاص خلک پنخه کړي.
الحضور یا شعب مصر الكريم.
دا غونډې ګډونوالو او د مصر درنو خلکو هغه پریکړه چې منن کړي د مخې دانه ده چې ځانګړي خلک پنخه کړم. نه زما اراده دا و چې ادارو ته شرم په برخه کړم، نه هم کله زما اراده دا و چې د هغو کسانو ازادي محدود کړم چې دای په خپلواک پیدا کړی دي.
محمد مرسی هم درز د پاز له خوا جوړه شوې مقرره لغوه اعلان کړه چې د ولسمشر صلاحیتونه محدود کړي وو. د مصر د ولسمشر یو سلاکار ویل چې مارشال حسین حسین تنتوی د جمهور رئیس د سلاکر په توګه ګمارل شوی دی. د محمد مرسی لخوا د مصر د دفاع د وزارت او د پوځ د مشرتابه لپاره د عبدالفتح السیسی په نوم یو سړی ټاکل شوی دی. د مصر ولسمشر د دې نوي بدلون له مخې د دې هیواد د لوی درسیس سامی انان استعفا اعلان کړه او هغې د خپل مرستیالۍ لپاره ټاکلی دی. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی د اخوان المسلمین د ډلې غړی دی. په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم تر سقوط پر وروسته موده کې د دې حزب او پوځ ترمنځ روابط پیچلی و. ویل کېږي چې دا نوي تغییرات په مصر کې د قدرت پر سر د ولسمشر او پوځ ترمنځ د روان کړکېچ بېلګه بلل کېدای شي. ترکی چارواکي وایي چې د دې هیواد د پارلمان د یو ترکی غړي د موندلو لپاره عملیات پیل کړی دی. د ترکی د پارلمان وکیل حسین ایغون چې د خلکو د جمهوري ګوند غړی و د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لخوا تختول شوی دی. د دې ګوند ویان هالو کوچ پرون د دې پیښې په ارتباط څرګندونې وکړې.
موږ له نږدې دا پروسه څارو. په تاریخ کې اول وار دی چې د پارلمان یو غړی د یو تروریستي سازمان لخوا تختول کېږي. دا څرګندوي چې تروریزم په ترکیه کې تر کومه حده موجود دی.
حسین ایغون سورج وروسته تر هغه وتختول شو چې د ترکیه حکومت د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د لږ تر لږه 115 کوردي مریشو د وژلو خبر اعلان کړ. د پارلمان د دې غړي تر تختول کېدو درې ورځې مخکې د ترکیه عسکر د دې هیواد په یو کورد میشته سیمه کې تختول شوی و. او په نایجیریا کې چارواکي وایي چې پرون د بوکو حرام د وسلوالې ډلې لږ تر لږه 40 مشکوک غړي له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. دا نښتې د میدوګوري په سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز د امنیتي ځواکونو تر حملې وروسته پیل شوې دي. بوکو حرام یو سخت دریځې ډله ده چې په نایجیریا کې د شرعي قوانینو د نفوذ لپاره جنګیږي. د نایجیریا د 1.6 میلیون نفوس لږ تر لږه نیمایي مسلمانان او پاتې برخه عیسویان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. یو بل تازه خبر ده چې پرونه وخته په لسګونو اسرایلیانو په پلازمینه تل ابیب شرګوټی کې مظاهره وکړه. دوی له خپل حکومت څخه وغوښتل چې پر ایران دی برید نه کوي. له هغې ودانۍ د باندې چې د دفاع وزیر ایهود بارک پکې ژوند کوي مظاهره چانو له ځانونو سره هغه شعارونه لېږدول چې د اسرایل لخوا ممکنه برید پکې غندل سوی وو. پر بارک او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې غږ وکړ چې د اسرایلیانو ژوند ته د خطر پېښولو پر ځای دې له خپلو دندو استعفا وکړي. او اوس هم ورزود رپورټونه برخې ته. څوارلسنه پاکستانیان چې په افغان پولیسو کې د دندې ترسره کولو لپاره افغانستان ته اوښتي وو تر استعفا ورکولو وروسته خپلو کورونو ته ستانه سوي. په پاکستان کې هندو اقلیت د ستونزو له کبله خپل هیواد ته کډې کولو ته اړ سوی. د کابل چپ د نن ورځې ورځپاڼه ته هم کتنه کوو. نور مسایل هم څېړو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې 219 پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې واورئ. لشته لږه 14 پاکستانیان چې په افغان پولیسو کې د دندې ترسره کولو لپاره افغانستان ته وشتي وو ل خپل دندو تر استعفا ورکولو وروسته خپل کورونه ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې چارواکو دغه څرګندونې پرون کړې دي. تفصیل د حمیدومن پر رپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي دغه کسان د شمال لودیس چترال کلی اوسیدونکي او په قبایلی سیمو کې د ګڼو وزګارو پاکستانیانو له ډلې دي چې ګاونډي هیواد افغانستان ته د شدید بېوزلۍ له کبله اوښتي اوسو هلته ځان ته کار روزګار ومومي. د فرانسې خبري اژانس لیکي تیر کال تر 150 زیات پاکستانیان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل شول او د مسلې د پاکستان په امنیتي ادارو کې اندېښنې وپارولې. په چترال کې یو دولتي چارواکي رحمت الله وزیر د فرانسې خبري اژانس ته وویل لږ تر لږه 14 تنه پاکستانیان تر استعفا ورکول وروسته له افغانستانه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي او تمه لرو چې دا اونۍ تر لسو زیات نور هم راستانه شي. وزیر وویل دغه کسان روسل تر هغه راستانه شول چې چارواکو یې په چترال کې کورنیو ته خبرداری ورکړ که دوی راستانه نه شي نو په وړاندې به سخت اقدام کېږي. وزیر زیاته کړه موږ دوی ته په اندېښنه کې یو چې ښایي ځینې پاکستان ضد عناصر له دوی څخه د دوی د خپل هیواد پر ضد استفاده وکړي. دې مسلې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه هم اندېښنې پیدا کړې چې تر 2014 میلادي کال پورې د امنیتي چارو مسؤلیتونه اخلي. چترال د افغانستان کونړ ولایت ته سیرمه پروت دی چې طالب وسلوال پکې زیات فعال دي.
رپورټونه وایي چې په افغانستان کې طالبان سره د سولې د هڅو په لړ کې د پاکستان حکومت د افغانستان د سفارت یو شمېر غړو ته اجازه ورکړې چې د طالبانو د رژیم له یو مهم غړي ملا عبدالغني برادر سره وګوري. ملا برادر اوسمهال په پاکستان کې زندانی دی. جزئیات له فرشتې جلال زئی صحابري.
د سولې د عالی شورا لوړ رتبه غړي محمد اسماعیل قسمیار ویلي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د دولت استازو ته اجازه ورکړه تر څو په زندان کې د ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. د طالبانو د رژیم پخوانی غړی ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې ونیول سو او له 2010 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې زنداني دی. هغه مهال د ملا عبدالغنی برادر زنداني کېدو د افغانستان حکومت سخت په غوسه کړی وو، ځکه هغه له حکومت سره د طالبانو پټې خبرې جاري ساتلې وې. سره له دې چې د سولې د عالي شورا غړی محمد اسماعیل قسمیار د اسوسییټډ پرس اژانس ته د ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سفارت د یو شمېر ډیپلوماټانو لیدو خبر تاییدوي، خو په دې ارتباط یې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. ښاغلی قسمیار د دغې لیدنې وخت هم نه دی څرګند کړی. اسوسییټډ پرس لیکي چې پاکستانی مقاماتو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قسمیار د اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د سولې د عالي شورا غړو له ملا عبدالغنی برادر سره نه دي کتلي، خو ټینګار یې کړی چې افغان چارواکي وایي چې دا ملاقات د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د پټه په درېدلو مذاکرو د بیا پیل لپاره یو اقدام و. خو ټینګار یې کړی چې دغه ملاقات د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د پټه په درېدلو مذاکرو د بیا پیل لپاره یو اقدام و. دکه څنګه چې ټاکل شوی، نړیوال ځواکونه به د 2014 کال تر پایه خپل هیوادونو ته ستنیږي. د افغان حکومت نړیوال متحدین هیله لري چې د دوی د ځواکونو د وټلو په درشل کې به د طالبانو سره د سولې مذاکرې پر افغان حکومت موجود فشارونه کم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان حکومت د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو لپاره پر اسلام آباد فشارونه جاري ساتلي، څو په دې ډول په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندې شي. افغان حکومت وایي چې په وار وارې د اسلام آباد له چارواکو د ملا برادر په شمول هلته د ټولو زنداني طالب رهبرانو د خوشی کولو غوښتنه کړې، خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی په کابل کې له خبریالانو سره په دې ارتباط شغېدلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی کړی. د اسوسییټډ پرس په وینا پاکستانی مقاماتو د افغان حکومت دغه غوښتنه غیر عملي بللې ده. لاملا عبدالغنی برادر سره د افغان ډیپلوماټانو د لیدو خبر په داسې حال کې خبريږي چې وسلوالو طالبانو پورستیو کې خپل فعالیتونه تشدید ورکړي. تیرونی د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر افغان او بهرنیو عسکرو او ملکی مامورینو خونړي حمله وسوه. تر ټولو یو ورستی پیشه د سرک په غاړه د ماين په چاودنه کې د لغمان د علي شنګ وسوال وژل کېدلو. د علي شنګ وسوال پرون له خپل دروي ساتونکو سره یو ځای د ماين په چاودنه کې وژل سو.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په فرا ولایت کې کډوالي او بې ځای سوي کورنۍ په روژې میاشت او تو د هوا کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه کډوالي کورنۍ فرا شهر ته څیرمه په یو شارګوټي کې وسیږي چې پکې د شلو اوبه، ښوونځي او کلینیک نسته. احمد شاه فطرت دغه شارګوټه ته ورغلی.
د کډوال شارګوټه د فرا ولایت ختیځ لوري ته په 1 کیلومتر کې پروت چې کابوزر کورنۍ پکې ژوند کوي. د دغه شارګوټ څخه د لیدنې پر مهال مې ولیدل چې ډیری کډوال کورنۍ په ډېر نامناسب حالت کې هستوګ نه کوي. د دغه شارګوټ په اړه خو کې ماشومان تر سره کېدل چې د دیوالونو سایو ته لوبي کولې. د شارګوټ ډیری کورونه نیمایي جوړ شي او د کډوال په شارګوټ کې مکتب، کلینیک او د چل د اوبو څاګان نه تر سره کېدل. د شارګوټ اوسیدونکو وایي چې له دوه کال راهیسې د غسون سره لاس او ګریوان دي، خو وسه چا ورته پامرنه نه ده کړی. د دوی په وینا د ژوند ناسم چاپیریال لامل څو تنه په دغه شارګوټي کې مړه شوي دي.
نه موږ مکتب لرو، نه کلینیک لرو، نه د چشنګ وبل لرو، نه سړک لرو. پر دې چې باندې نو د شارک ته تر اوسه پورې داسې خاص زحمت سوی چې د خلکو وسو چې گزارو چې د ساش کال جمعې درې نفره د خلکو شهیدان دي چې موږ د وری د نه وسایل څخه نه د لاس څخه نه کلینیک مړه شوي.
اچھا د ماجیرونو د شارک سر ته سر مشنګدی ګرمی دی او بنسته جوړی حتی جوړی انسته مکتب نهسته او شرط موږ د څلورم سند د پنځم سپور دکان خپلته راتلای نشي وسایل شي نه درو هغه به سوات پاتې
فهم دی. هر کې د فراوله د کډوال او بیا رسیدونکو ریاست چارواکي هم د غستون زمني د فراوله د کډوال او بیا رسیدونکو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وای چې دوی حالت د وبو څاګانې مخکې آماده کړې وي، اما د کډوال د نه پاملرنې لامل بیرته ویجاړ شي. د کډوال رئیس وای دوی د دغو مهاجرینو ستونزې اړونده موسسات ته رسولې چې ډېر ژر به یې د حل په برخه کې ګام واخیستل شي.
موږ خپل د ځان د شخصي بودجه د وزارت مو لږ بودجه لري، اما کمشنري علي ملل متحد موږ پیشنهاد کړی دی او ویلي مو دی چې دوی هم موږ ته منظور کړی دی، پلچکان یې منظور کړی دی، اووه کیلومتر سړک یې منظور کړی دی چې هغه اوس فعلاً بر حال کار شروع دی ادامه کړي، او په آیندې کې هم موږ د دې څخه دغه تقاضا د مکتب او د کلینیک پاکه او ماجد پاکه دا تقاضا کړې ده، او موږ سره وعده کړې چې په لنډ ورځو کې هغه هم مفتسته وکړي کو چې په قابل تطبیق شي.
په فراه ولایت کې کابو 2000 کډوال او بیځایه شوی کورنۍ ژوند کوي. دا کسان یې د بارنۍ هیوادونو راغلي او یا هم د جګړې له امله خپل داسي ځایونو څخه بیځایه شوي چې اوس په ډېر بد حالت کې د فراه ولایت په بیلابیلو سیمو کې اوسېږي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په افغانستان کې د سهار 10 بجې څخه باندې 15 دقیقې دي، او اوس به احمد زبیر ژمن ته غوږ سو چې په کابل کې ځینې ورځپاڼې لوستي او وابه ورو چې دغه ورځپاڼه څه چاپ کړي.
محور ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د رول په اړه تبصره کړې. د سرمقالې په یوه برخه کې راغلي سعودي عربستان د سولې له بهیر سره هم د افغانستان ګاونډیان همکاري ته هڅولی شي، او هم له دې بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره وسلوال مخالفین چمتو کولای شي. محور په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو راتلونکي غونډه هم مهمه بللې او لیکلي دي دغه کانفرنس د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي امریکا او پاکستان په دې ورستو کې په افغانستان کې د سولې په اړه یوې موافقې ته رسیدلی دي. په مطلب کې راغلي پاکستان منلی چې وسلوال مخالفین به سولې ته هڅوي، او امریکا هم په افغانستان کې د پاکستان د لا ډېر رول په اړه ورسره سلا شوې ده. ملي باور ورسپانې هم په خپل سرمقالې کې لیکلي د افغانستان د سولې عالي شورا په دې ورستو کې نوې هڅې پیل کړې، خو ملي باور لیکلي د امریکا لخوا په تور لیست کې د حقاني شبکې شاملول دغو هڅو ته زیان رسولای شي. په یو بل مطلب کې د افغان چارواکو له قوله لیکلي چې په دې وروستیو کې یو پلاوی په پاکستان کې د طالبانو له یو جګپوړي بندي چارواکي ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی دي. خدمتګار ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په پاکستان کې د ملا برادر د خوشکېدو لپاره د افغان دولت هڅې څېړلي. د خدمتګار د مطلب په یو برخه کې راغلي افغان دولت هڅه کوي ملا برادر خوش شي تر څو هغه د طالبانو له مشرتابه نه بیل کړي. ورځپاڼې لیکلي په خوا هم د اغاجان معتصم په نامو یو جګپوړي طالب چارواکی له طالبانو بیل شوی، او اوس له ترکیه څخه د سولې له بهیر سره ملاتړ ته دوام ورکوي. خدمتګار په یو بل مطلب کې د ځینو سناتورانو څرګندونې راخیستي چې ویلي دي په مزار شریف کې د وزل شویو ایراني ډیپلوماټانو په نوم د یو سړک نومول د اندېښنې خبره ده. په مطلب کې د یو سناتور خبر راخیستل شوی چې ویلي دي کلونه مخکې دغه وزل شوی ډیپلوماټان د ایران جاسوسانو او په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اور ته پکای وه. هیوا دولتي ورسپانې په خپل سرمخالې کې لیکلي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د اندېښنې وړ دی. ورسپانې لیکلي سکال د افغان سرتیرو لخوا په خپلو ځواکونو حملې زیاتې شوې دي، او باید عوامل یې وڅېړل شي. ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د دفاع او کورنیو چارو د پخوانیو وزیرانو عکسونه هم خپاره کړي چې جمهور رئیس حامد کرزی ورته میډالونه ورکوي.
په پاکستان کې د زیاتیدونکو مذهبي افراطیت له امله د دې هیواد هندوان د دې ژوند ته د ورپېښو خاطرونو له کبله هند ته کډې کوي. د جمعې پر ورځ هم د سند او بلوچستان ایالت 2500 هندوان په ظاهره هند ته د مذهبي رسوماتو د سرته رسولو لپاره تللي، خو وایي چې له هنده به بیرته راستانه نسي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د هندوانو پر هجرت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل یو تفصیلي رپورټ لري چې د اورګاډي په ژغ سره پیلېږي.
په پاکستان کې د دې هیواد تر جوړېدو مخکې میشت هندوان دلته د نامنۍ او مذهبي افراطیت د زیاتېدو له امله له تېرو څو کلونو راهیسې خپل ژوند خوندي نه احساسوي، او له ناچارۍ وخت پر وخت هند ته کډې کوي. د تېرې جمعې په ورځ هم د پاکستان له سند او بلوچستان ایالتونو لسګونو کورنۍ هند ته د هجرت کولو په نیت د پاکستان او هند ترمنځ سرحدي پولې واهګا ته ورسېدل، خو هلته ورته سمدستي په ډله ییزه توګه هند ته د اوښتلو اجازه ورنه کړل سوه. په لاهور کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې ویاند هارون میر وایي د دغو هندوانو اسناد بشپړ نه وو پر یو ځای هند د تلو اجازه ورکړې وایي. یوازې مو د اسنادو کتلو لپاره ځنډولي وو، خو بیا مو پرېښوول. پرون ناببره یوه اوازه خپره سوه چې هندوان د تل لپاره هند ته ځي، نو دا زموږ د هیواد او ملت د عزت خبره ده. موږ خپله هلته ورغلو او د ټولو پاسپورټونو مو ټاپه کړل، خو یوه ستونزه ده چې کله خلک په ډله ییزه توګه هند ته ځي نو د داخله وزارت یو مکتوب ورسره وي، مګر له دوی سره یو شی هم نه وو. خو بیا مو هم یو ځایي پرېښوول او په عزت سره مو رخصت کړل. دغه هندوان وایي دوی د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره هند ته ځي او بیا بیرته خپل هیواد ته راستنیږي. دغو هندوانو د جمعې د ورځې له سهاره د ماسپښین تر 3 بجو پر لپسې 9 ساعته انتظار وکړ، خو وروسته ورته هند ته د اوښتلو اجازه ورکړل سوه. یوه هندو میرمن وایي له کوچنیوالي مو هیله درلوده چې هند ته لاړ سو، د شپې خو هېڅ ستونزه نه وه ځکه په هوټل کې و، خو له سهاره چې راغلي وو دلته په انتظار ستړي سو. ماشومانو مو له لوږې بغارې وهلې، موږ هم وږې تږي وو. پاکستان میشته هندوان وایي دوی له پاکستانه سره مینه لري، خو په دې وروستیو کې هم خلک تښتول کېږي، هم وژل کېږي او هم یې له نجونو سره په زور تر مسلمانې کېدو وروسته نکاحوې تړل کېږي. د سند په سکار ښار کې میشته یو هندو مکی شور وایي موږ سوله ییز خلک یو، سوله ییز پاکستانیان یو، کاروباري خلک یو، خو دلته اوس موږ له لږکیو سره ډېر بد چلند کېږي. هره ورځ مو خلک تښتول کېږي، مخکې مو لویان تښتول کېدل، بیا مو ماشومان چې د سودا لپاره به له کورونو راووتل وبه تښتول سول. اوس مو نجونې هم په کورونو کې خوندي نه دي او دا پیښه ورځ تر بلې پسې زیاتېږي. د سند ایالت غوندې له بلوچستان هم ګڼ شمېر هندوان له ناچارۍ هند ته کډه کېږي. په دې ایالت کې هم له تېرو 3 کلونو راهیسې هندو تجاران تښتول سوي چې ځینې د پیسو په بدل کې راخوشي سوي او ځینې وژل سوي دي. یو هندو مهاراج رمیش وایي د بلوچستان هندوان هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي چې اوس اړ دي هند ته کډه سي، خو تګ یې ګران دی ځکه څوک یې جایدادونه نه اخلي، د خلکو نیمایي پیسې له لاسه وځي. خلک مجبور دي چې ځي به، ځکه پخوا یوازې د خلکو د تښتونو ستونزه وه، خو اوس مو په زور د نجونو د مذهب اړولو ستونزه هم ده. لږ تر لږه په دې تېرو 2 میاشتو کې 50 کورنۍ له سند هند ته کډه سوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هند ته د پاکستانیو هندوانو پر کډه کېدلو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې حکومت په پاکستان کې د لږکیو د ژوند په ژغورلو کې په بشپړه توګه ناکامه سوی دی. د سند په لاړکانه ښار کې اوسېدونکې کلپنا دیوي مدافع وکیله ده. دا وایي سره له دې چې د پاکستان په اساسي قانون کې د هندوانو په شمول ټولو لږکیو ته خپل حقوق ورکړل سوي دي، خو نن سبا له دوی سره د قانون په خلاف چلند کېږي، ځکه خلک اړ دي چې هند ته کډه کېږي. چې قانون موږ ته کوم حقوق راکړي دي هغه په عمل کې نه لیدل کېږي. چې زموږ د حقوقو خبره راسي، بیا د مذهب خبره تر منځ راسي. حکومت باید دومره واک ولري چې د خلکو تر منځ مذهبي منافرت له منځه یوسي. موږ باید په خپله سره کښېنو او په دې خبره ځانونه پوه کړو چې موږ به دلته ګډ سره اوسېږو، نو ولې یو بل نه زغمو او ولې د مذهب پر نامه د یو بل وینې تویوو. درې ورځې وړاندې چې په رسنیو کې د سند له جکب آباد ښاره د ناخوندي ژوند له امله هند ته د تل لپاره د هندوانو د کډه کېدلو خبرونه خپاره سول، نو د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک پرې خواشینی څرګنده کړه او له رسنیو سره په خبرو کې د هندوانو کډه کېدل د پاکستان په خلاف یوه دسیسه وبلله. د هندو زیارت کوونکو مشر سنتوش پوری وایي چې هند ته د هندوانو له سفره سیاسي معامله جوړیږي، خو دوی له سیاست سره تړاو نه لري او د خپلو مذهبي مراسمو له سرته رسولو وروسته به بیرته پاکستان ته راستانه سي. د سند په کشمیر سیمه کې میشت هندو نارائن داس بیا وایي دوی ته ځکه دا سزا ورکول کېږي چې دوی هندوان دي، خو وایي که دوی وغواړي پاکستان پرېږدي نو څوک یې مخه نشي نیولی. موږ ته سزا راکول کېږي که رحمان ملک له هندوانو سره دومره مینه لري چې هند ته لتلو یې راګرځوي او دا د پاکستان بدنامي ګڼي، نو د خپل هیواد امنیتي حالات دې ښه کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم هند ته د هندوانو پر کډه کېدلو اندېښنه څرګنده کړې او د دې موضوع د پلټنې لپاره یوه 3 کسیزه کمیټه ټاکلې ده. په پاکستان کې اکثره لږکي شکایت کوي چې په سند او بلوچستان کې ورځ تر بلې ژوند ته خطرونه ډېرېږي چې پړه یې پر حکومت راچوي او وایي چې د لږکیو لپاره ایالتي او مرکزي وزیرانو هم د دوی غږ نه دی اورېدلی. که څه هم په ظاهره دغه هندوان هند ته د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځي، خو هلته چې لاړ سي نو بیرته پاکستان ته راستنېدو ته زړه نه ښه کوي. هند ته کډه سوی یو پاکستانی هندو وایي نه ځم، هیڅکله نه ځم، مرګ ته تیار یم، خو پاکستان ته به لاړ نه سم. مذهبي نفرت په پاکستان کې زشته ډېر دی. که دلته په هند کې له مسلمانانو سره هره پیښه وسي نو هلته یې زور تر موږ خېژي، بیا نو له ډاره له کورونو نه سو راوتلی. او په دې وروستیو کې خو په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هم زشته ډېر سوي دي، ځکه نو هلته هندوان هیڅ خوندي نه دي. د یوې اندازې له مخې په تېرو 2 کلونو کې شاوخوا 5000 هندوان په پاکستان کې له دوی سره د مور میرې د چلند او ناخوندي ژوند له امله هند ته کډه سوي دي، چې اکثره یې هلته د هند د تابعیت غوښتنه کوي او وایي چې نور به پاکستان ته راستانه نه سي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما د نړۍ په کاچا د شوزو پوړاندې د تشدد د جواب او مخنیوي په خاطر نوې فرمان ورکړی دی. د ولسمشر دغه فرمان د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ په کاچا د شوزو د حقونو د پراختیا لپاره د نوې پالیسی پر جزئیات را سرخی. د امریکا د حکومت نوې پالیسی د شوزو او نجونو پوړاندې له تشدد څخه د پاک نړۍ پر لوري پرمختګ تر سرلیک لاندې خبره شوې ده. جزئیات یې له فرشتې جلال زئی څخه اوري.
د دغه نوی پالیسی په مقدمه کې راغلی چې د شوزو د کار، روغتیا او تعلیم لپاره سرمایه گذاری د ټولنو له زیاتی او بریالۍ اقتصادي پراختیا سره ارتباط لري. د امریکا د حکومت د نوی پالیسی هدف په نړۍ کې د شوزو د حقونو لا پراختیا ده. د امریکا حکومت غواړي چې د جنډر یا جنسیت مساوات د دې هیواد د بهرنۍ پالیسۍ برخه شي او هڅه وشي چې د نړۍ ټولو ښځو ته دا شرایط برابر شي چې د تشدد له ویرې پرته خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار وکړي. په دې ارتباط د ولسمشر اوباما د فرمان په متن کې راغلی چې د ښځو په وړاندې تشدد نړیواله مسله ده او په ځنګړي ملیت، نژاد، ټولنیز طبقې، مذهب یا د تعلیم په اندازې پورې محدود نه دی. د امریکا د حکومت په نوې پالیسۍ کې ویل شوی په هغو ټولنو کې چې ښځې بشپړ او مساوي حقوق او امکانات لري هلته سوله او ثبات ډېر دی. د دې نوې پالیسۍ هدف دا دی چې د امریکا حکومت په ټول نړۍ کې د ښځو او نجونو د مساوي حقونو او د هغوی د وضعیت د پرمختګ لپاره د هڅو پر پراختیا تمرکز وکړي. له یوې سیمې تر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې د تشدد په اندازه کې فرق شته او ارقام متفاوت دي، خو د ټولې نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تشدد اندازه زیاته او ساحه یې پراخه ده. د امریکا حکومت وايي د ښځو او نجونو په وړاندې موجود تشدد د افرادو، کورنیو، ټولنو او هیوادونو لپاره ډیر خوشنونکي او ځپونکي عواقب لري. اټکل کیږي چې په ټول نړۍ کې له درېو څخه یو ښځه په خپل ژوند کې وهل شوی، په زور د جنسي تشدد قرباني شوی او یا په یو بل ډول له زور زیاتی سره مخامخ شوی ده. د ولسمشر باراک اوباما د فرمان په متن کې وړاندې راغلی چې په ټول نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هغوی په کورنیو کې د نارینه لخوا زور زیاتی د تشدد تر ټولو عام ډول دی. د انسانانو قاچاق، جنسي زوریاتۍ، د جګړې د تاکتیک په ډول د ښځو په وړاندې جنسي زیاتۍ او سیمهیز دودونه لکه جبري ودونه او ناموسي وژني د ښځو په وړاندې د موجود تشدد نور ډولونه یاد شوي. د جمهور رئیس باراک اوباما د نوي فرمان له مخې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو د ادارې یو اس ایډ په مشرۍ یو کاري ډله رامنځته کیږي. دغه کاري ډله به ادارو او سازمانونو ته لارښوونه کوي چې د امریکا د حکومت لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې له تشدد څخه د پاکې نړۍ په لور پرمختګ پالیسي عملي کړي. دغه ستراتیژي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو د ادارې او د امریکا د حکومت د نورو بوتو ادارو لخوا په ګډه رامنځته شوی. دا فرمان ضمانت کوي چې د جمهور رئیس باراک اوباما نوی فرمان ضمانت کوي چې دغه مسله به د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې لومړیتوب لري او په دې ارتباط هڅې به ارزیابي کیږي. د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د امریکا د حکومت د نوې پالیسۍ اساس پر څو مشخصو ټکو ایښودل شوی. د بیلګې په ډول دغه نوې پالیسۍ وایي چې د جنس پر اساس د تبعیض د مخنیوي لپاره د ټولو امریکایي حکومتي ادارو ترمنځ هڅې باید هماهنګ شي.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوان خبريالې حسيبه شهيد پنوم د فيلوشپ پروگرام پیلوي. دا فيلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي. د دې فيلوشپ لپاره هر خپل یو ځوانه مېرمن د شپږ میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فيلوشپ په پای کې د دوه هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نوري تجربه ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د غوړه کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان مېرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسیبې شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنا چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو د پاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو مېرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15مې پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@ fellowship@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهمه لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 500 کلمو زیاته نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ،
په دې فلوشپ یا روزنیزه دوره کې د ګډون لپاره یوازې دوه ورځې وخت لري. سره لامل هم د وسو تاسو وکړي چې په دغه پروګرام کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 10 دقیقې